سلام شه دا مشال ریډیو د شاین بنرې ما په دغه ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو خو اړومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د بلوچستان په دوکای کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 133 کسان مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان دي. د دوکې د پولیسو مرستیال جلیل احمد مری خبریالانو ته ویلي چې نن دا ماین چودنې هغه وخت وشوې چې د سکرو ډکه لارې د ټیکدار ماندا څخه په تیرېدو وه. نوموړي وویل چې نامعلومه کسانو لخوا په ځمکه کې خښ کړل شوي بارود وچاودېدل چې له امله یې لومړی چودنه وشوه. وروسته ډېر مزدوران د پیښې ځای ته راټول شوي وو چې دویمه چودنه ورباندې وشوه. د پولیسو په خبره د پیښې په زخمیانو کې د نورو ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی چې د علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. د لورلای د پولیسو تانه سچو شریف خان مشالې ډوتو ویلي دي چې د سیمې په هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر اوسه چې د چودنو ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روانه ونې په میرالی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې وروسته پوځ د موسیقي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وجل شوی دی. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشالې ډو ته تایید کړه چې د اپریل په 1 تر نښتې وروسته 15 کسان د شک په بنیاد نیول شوی وو چې یو تن پکې مړ شوی دی. نوموړي وضاحت وکړ چې هغه تن چې شمشیر نومېده ولې او څنګه وجل شو خو زیاته کړه چې پاتې څلور کسان ښایي د مشرانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو مشالې روته ویلي دي چې د اپریل 1 په نښتو کې د سیمې یوه میرمن د مرمۍ لګېدو له وجې وجل شوه او هغه ورځ د 9 او 10 زده کوونکو پرچې هم پاتې شوي دي. په دغه اړه د میرالی اوسیدونکي مجید بابر داوړ وایي بلخوا انتظامی چارواکی وایي چې زده کوونکو ته بعد امتحان ورکولو یو بل موقع ورکول کیږي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له کانونو تښتول شوي اوه مزدوران 8 ورځې پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلوچ بلتونپالې ډلې بیلې تختولی وو. د دوکۍ د کویلې د کانونو د مالکانو د اتحادیې مشر سردار اکبر خان نصر بیگا مشال لیډوته وویل چې دا کسان بغیر له کوم شرط خوشي کړل شوي دي. بلخوا بیلې تر اوسه دا نه دي ویلي چې دا کسان یې څنګه خوشي کړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 133 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر مهال د نظم د ادارې یا پی ډی ایم ویان احسان داوړ پرون مشال لیډوته وویل چې د اپریل 12 څخه په روانو بارانونو کې له درې نیم زره څخه زیات کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې د حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د قابو کولو لپاره ادارې یو شمیر منصوبې پلان کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو پاړه لا هم سن دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزه د جګړې پر سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکاري. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د سور زو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهره چیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمی ادارو انتظامیه قانون نافذ کونکو ادارو ته مخ کړی چې په زور هغه احتجاجي کیمپونه لري کی د دې په نتیجه کې انختی شوی دی. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستي بیان یو ونه مخکې ورکړی وو. نوموړي د يهودانو خلاف احتجاجونه غندلی وو او هغه څوک هم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره سکیږي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه به ورته اوریدونکو کو په دې خپرونه کې راسره تر پای ملګري پاتې شي. نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. مرستندوی ادارې وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو په دریو پړاوونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژلي دي.
خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي. او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
د بلوچستان له دوکې سیمې څخه 18 ورځې وړاندې تختول شوی و مزدوران خپل کورونو ته ستانه شوی دي. او په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا په مزار د قواله د محفل حال هم درکو. د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د اپریل میاشتې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال تاوانونه اړولي دي او سغي د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي په منصوبو باندې کار روان کړی دی. د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا صوبې د مل د نورو صوبو پر تله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې یو نیم سل کسان وژلي او زرګونو نورې بیا کورونه نړولي دي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې.
د اپریل د میاشتې په اورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې څلوېښت کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې 21 کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم 21 کسان وژلې شوي او سین صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 14 کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې ووژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولستانان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د دې کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده حاضرلی انتظامیه په مدد سره. نو دې ته به هم چې کم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کم کنټرول روم دی چې د هغه ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ ہو کہ خپل مسئلہ خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسا وی.
د موسمونو او چاپریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نوي شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي، او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابله لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو، د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي، او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلي کېدلو د مخنیولو، او ځنګلي ونو ګټو او زناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر یو فریکوئنسی به زیات وي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی چې زیات نه زیات پلانټیشن اوشي، گرین ورلډ یعنی کې مطلب دا شو چې پلانټیشن دی، سولرایزیشن ته تللی دي، رینیوبل انرژي د هغې استعمال چې کوم دی هغه زیاتول دي. چونکه حالات داسې روان دي تو ورځ ورځ ټمپریچر سوا کیږي، د انسان اکټیویټیز چې کوم دی هغه ډېر زیات شوي دي، او د هغې سره حرارت پیدا کیږي، نو ګلوبل وارمنګ چې کوم دی دا به نورم مخکې ځي.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آب و هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو، او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 30 ارب ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال رادیو
دا بلوچستان له دوکې سیمینا دروان کال په مارچ کې یو شمیر کانکیندون کې تختول شو چې ورستې د بلوڅو یو وسلوال ډلې د برم تکولو ذمہواری منلې وه. بیلې په نامه د غډلې ویلي وو چې دا کار ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغې په وینا ټیکس غوښته چې هغې له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي وکه انکیندون کې خوشي شوي، چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشي کړل شوي دي. ایوب ترین نور تفصیل لري.
د بلوچستان د دوکې څخه تښتول شوي د کویلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي، چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شویو مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو، چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیف لا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویل موږ سره هم نه ویل، بس واري وار به دغه وکړه پښتو دوه کسان پکښې هغو به د کمزور پښتو ویل، یا هغه دغه چې جوګانې ویل دا جوګانې سره درولي ویل، بس واښه شانې پراچولي ولو، بس په دغه کې اوسېدلو بیا بل ځای له بیا کړه وکړه مخرو سره ول بلا سامان راشن ماشن بستری دا بیا یوړ دی ګوبز دی بل چکی همرو دوی بغاړ سره جوړ ک بیا دې شپې کولې کولی مولي سره ولې بس انوال وکړه فشار زاد بیا بل پریشانی و دا به اوته ولې بس دا به ګولی ورکړه چې دا کمر وځي وړي بیا مبل مسلمان په سترګونه لیندل دا غو یول کستان ما چې بس
د نو مړي په خبره چې تشتون کشمیره یولس و د چا لپاره چې به پر خرو د ناچرګند ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل په دې اړه مشکله د دوکري د کویلې د قانون د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویلې د ټیکس غوښتنه په کلکه سر رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بیل څه شرط را خوش سوي دي مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکې ته بیرته راستانه سو کله چې د یواد د نورو برخ په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ منځل کېده په کوټه کې د مزدورانو د نړیواله ورځ په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو سره خپلې چې د دې کمی خبرې دي هغه حل کول غواړي دا یې مین وجه ده او موږ همیشه د دې څخه دا خواست کړی دي او دا دوی مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده خلک ښه نه وي کورې ودان دا لویه خبره ده موږ د دې مزمت نه کوو په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکل شي دی باید دا دې تر دې لاس واړول شي د دې سره بد ونه شي
دا د ونه ورده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکې څخه د کویلې و مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه په تښتول شوو کې څلور د کلاسه پلا دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکې اوسېدونکي دي په دوکې کې د اپریل په اوشتمه نیټه په رابلل شوې وه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د دوه سوه څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي نو ځکه دوی و بلوچي وسلوالې ډلې ته نور اضافي ټیکس نسي ادا کولی که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي
ایبترین راپور موریدو د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو لارښوونو پر ضد هړتال ته دوام ورکړی دی حکومت وایي چې دا مسله به زر هواره شي حکومت په نوشکي کې د وسلوالو لخوا د نهه مسافرانو د وژنې تر پیښې وروستو امنیتي تګلارې ته له سره د پام کولو په لړ کې نوي اقدامات اعلان کړي دي په دې کې پر لویو لارو د نوو امنیتي پوستو جوړول هم شامل دي خو ترانسپورټران دریز لري چې له دې سره د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کې شوی دی په دا اړه باندې عبدالحی کاکړ نور تفصیل راکړي
د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو اقداماتو ضد له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې د پټي او تفتان ترمنځ مسافر وړونکي بسونه د احتجاج په توګه درولې دي او د کوټي په سریاب سړک کې احتجاجي کیمپ لګولې دي د بلوچستان حکومت په نوشي کې د نه مسافرانو د وژنو د پیښې پر ضد امنیتي پلان ته له سره کتنه کړې چې په کې پر لویو لارو د مسافرانو د خوندیتوب لپاره مسافر وړونکو ګاډو ته نوې لارښوونې شوي دي د اپریل پر 12 او 13 منځنۍ شپه و سوالو نه مسافران له بس څخه کښته کړل او تر اسنادو کتو وروسته هغوی وژل وژل شوي ټول د پنجاب اوسېدونکي ول بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه له دې وروسته د اپریل پر 14 د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په مشرۍ د لوړ پوړو ولسي او پوځي چارواکو غونډه وسوه چې پکې د صوبې امنیتي پلان ته لسره د کتنې فیصله وسوه چې بیا څو ورځې وروسته حکومت نوي اقدامات اعلان کړل. د نوو حکومتي لارښوونو له مخې د مسافرونکو ګاډو چلوونکي به له قانوني اسنادو پرته مسافران نه وړي. د کراچي او تفتان پر لارو به نوې امنیتي پوستې جوړوي، د بسونو تلاشي به کوي او د مسافرو د حفاظت لپاره به په بسونو او نورو مسافرونکو ګاډیو کې دوه دوه امنیتي سرتیري ناست وي. خو د آل بلوچستان کوټه تفتان ترانسپورت یونین مشر ملک شاه جمال دینی د مئی پر دومه مشالې ته وویل دغه اقدام به د دوی د ترانسپورت کاروبار ته تاوان ورسوي.
یا به جوس، یا به ټکی، یا به ټافی، یا به بسکټ، یا به یو شاپر، یا دا رقم دا کړی چې کتارو شیان دا نه پرېږدي. موږ باندې ډېر ډېر سختې تماشې را روانې دي. د دې خوا سواری بسان نه پرېږدي، لا خوا خوردنوش نه پرېږدي، بل چې دی بیا پسنجر لږ دی. دا دونه قیمتي بسان موږ اخستې دي. کدی کې خوردنوش سامان نه یې، سواری ډېر کم دی. زموږ خوا ته خدګر دی، مست ټیشن پریشانیان دی. نه
د ترانسپورټرانو په دې هړتال کې آل پاکستان کوچ یونین شامل نه دی. د دې اتحادیه مشر او د ای کی موور په نوم بس کمپنۍ مالک عتیق خان کاکړ بیا وایي چې دوی ځکه د هړتال برخه نه دي چې د په تور د هړتال کوونکو ترانسپورټرانو مسله تر امنیتي پوسټو زیاته د مالونو د کاچاک یا سمګلینګ ده.
پر میډیا باندې به تی ویډیو به ملتلی چې دا وسو مراول سرکار سي منداري شروع کړي د سچکینګ شروع کړي دي. دا غو بعد دا ویډیو عام خاص په دبسانو ریسټ شپکس مګل ائټمز تا او زدانو مچس پر ترانسپورټ ګرد بس منګلینګ کی هو سکتا ہے. سمي ګاډي نیم سمي کمپنۍ نیم بي، مګر موسلی دا ټوټل د سمګلینګ کار کی کوي. هغه د وایجی پر چې پوسټو د دې مسلې راځي چې موږ ګاډي دې نه دري او دا دې نه کی او هادي نه.
خو ملک شاه جمال دینی دا تور ردوی وایي چې دوی کاچاک کوي نو حکومت ونیسي. د بلوچستان حکومت د داخله چارو سلاکار ضیا لنګاو په مشرۍ حکومتي پلاوی له ترانسپورټران سره په خبرو اترو بوختی. ضیا لنګاو د مئی پر دومه مشالې ټول چې د مسلې د حواري لپاره حکومت او ترانسپورټران د لارو خوندکو لپاره په متبادل پلان کار کوي.
د دوی اتلس غوښتنې دي. د کراچی پر لار چریدونکو جلا غوښتنې دي، د نوشکی او تفتان لاري هغو جلا غوښتنې دي، او د مکران د ترانسپورټرانو بیا ځان ته غوښتنې دي. د دوی غوښتنې پر درې څلور پاڼو مشتمل دي. اوس کوشش کوو چې د مسلې د حل لپاره متبادل لار راوباسو. دوی دوه درې وړاندیزونه راکړي دي او څه موږ حکومتي ډلې ورکړي دي، خو فیصله لا نه ده شوې.
البته ځیا لنګاو د دغه وړاندیزونو تفصیل له مشالې ډو سره له شریکولو انکار وکړي او ویل چې له اعلی وزیر سره تر غونډې وروسته به له رسنیو سره حتمی فیصله شریک کړي. نوموړي هیله وښوله چې د ترانسپورټرانو مسله به زر هواره شي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د غنمو فصل تیار دی، خو حکومت چې د غنمو کم نرخ ټاکلې دی، کروندګر وایي دا ډیر کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلې، خو سږ کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت زیات شوي دي. نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومتونو د سلویخ کلو غنمو بیه سل کم سلور زر روپۍ ټاکلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې اړوند چرواکو ته حکم کړی و چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د سوارس لکه ټنه په ځای اتلس لکه ټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل وزیر اعظم چې د زیاتو غنمو اخیستلو کوم اعلان کړی دی، زما په خیال سره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت تر ټولو لویه مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته چې کومه بیه ورکول کیږي، هغه د اړتیانو په خوښه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخیستل نه دی پیل کړي او میلونه یې هم نه اخلي. اړتیان کروندګرو ته د یو من غنمو درې زره یا دوه سوه د پاسه درې زره روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دی چې د قرض خلاصولو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهرشاه تورو هم ویلي چې دوی به شپږ لکه ټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځایي کروندګرو نه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیه غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مشال رډیو د یو پښتنې په جواب کې وویل
یو کال مخکې چې کم نرخ تړل شوی نو څنګه کال باندې د غنمو لپاره هغه نرخ تړل شو او په دې یو کال کې چې کوم ګراني راغلی دا کاغذ د کیمیکل فرټیلایزر خبرو کوم چې یوریا بورې به موږ ته په 1300 روپۍ پر بیگ ملاوي دو هغه بورې نن چې کم دی نو زمیدار ته پشپګو شپږ نیم زر روپۍ ملاويږي دغه چې ډی پی سره چې راغی عام قیمتونه د نن د دوه کال او کال مخکې په 500 پن نیم زر روپۍ باندې هغه وس چې کم دی په 1200 روپۍ ملاويږي دغه سره ټریکټر خبره کوم کوم نو په 1250 روپۍ ګنټه به هغه وس په 3000 روپۍ پر ګنټه ده نو کاست اف پروډکشن زمیدار ډیر ځات سیوا شوی دی او حکومت چې کوم نر د غنمو لپاره مقرر کسه کني کال باندې نو دار زمیدار د خپل خرچونه ډیر کم دی
د بلوچستان حکومت هم 15 کټنه غنمو اخیستو پریکړه کړې ده خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو د پرانه بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي په دې حق له د کوټه د کروندګر یو نمائنده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل
دا د غنمو خرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري وجه دا چې د بورینګ د برمو بډې د چټه تللې دي او بجلی پر مش ډیره ګرانه ده او ډیمونه نسته چې موږ یو څه مفتي وب پیدا کوو پر دې غنم ولګو د غنم بجای چې موږ کم نور فصلونه وکړو هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنم مشت ش پیداوار راکړي او ش پیسه را جوړي
په 10 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي او اړتیاو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغښتلو معاملې پلټنو کولو حکم کړی دی بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق لا پیوونه کې جواب غوښته دی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د راشد خټک راپور مو ورده په داس حال کې چې حکومت له پرونو راځي د تیلو بیې راټیټ کړي دي خلک وایي کرایې لا هم هغه څه لوړې دي په دغه اړه باندې شبیر جان معلومات راکړي
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکي اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپۍ او 30 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپۍ او 20 پیسې رقم کړی شوی دی د خزانه وزارت لخوا په 10 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده محمد عکیف چې په خبرته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي
زما حکومت نه دا خواسته چې دوی دې په اړو کې وګرځي را دي شي ډېر روانه خپل نه نامي ورته
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریانه سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سینجه ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریانه هم وساري
چې زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه سم مردان ته 120 روپۍ پلین کوچ والا علی 150 روپۍ موټر والا علی نو چونکی پېټرولو کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا هو کتا سپته وی نو ترانسپورت زیاتر ګاډي چری نو هغه کې سین جی استعمالي پلین کوچ کې سین جی دا الټو موټر دی دام سین جی کنه دا سه کې ریډا بیری نو دام ټوله پسنجری پېټرول هم ساغه چر چا ذاتی ګاډي وی یا مو بایک مایک وی دا کې پېټرول استعمالي
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانه ده ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایورن صدر لري نو مردان نوخار او پېښور ته سورلې وړون کې د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علی وای چې زیاتره ګاډي په سی ان جی چلیږي او سی ان جی نه درځنه شوی د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډیر ګران شوی دي د دوی کرایانه د نور خرچو او د سی ان جی د نرخ مطابق اخلي
موږ د حکومت 500 روپۍ پېټرول ارزان کړی دي خو 100 روپۍ را د سی ان جی ګران لګا او سی ان جی اواز د سی ان جی نه دا سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي ضرورت نه دا خو لاسی دي چې 100 روپۍ ګران لګا چې 250 روپۍ مرزانه کی نو بیا هم واره نه کوي چې چونکی د موږ دا نه کیږي چې لکه بیمون ته په معمولی خبره باندې بیمون ته دغه کوي نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران لګا
د حکومتي اعلامیه تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 273 روپۍ او 50 پیسې دی دغه رنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 282 روپۍ دی ولې د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 340 روپۍ دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او هم دغه سره د رواني غړې نیمایت را رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بلوچستان په دوکې ضلع کې نن د ماین پر لپسې دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او شل نور کسان زخمیان شوی دي. پولیس وایي چې په زخمیانو کې د نور ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی. تر اوسه چا دغه چاودنو ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روانو ونې په میرالی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د انخطي وروستو پوځ د موسیقي سیمې پنځه کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته دام ویلي دي چې د اپرېل دیرشمې په انخطو کې د سیمې یو میرمن د مرمې لګېدو له وجې وژل شوې ده او د نهم او لسم امتحانونه اغېزمن شوي دي. انتظامی چارواکو ویلي دي چې زده کوونکو ته به د امتحان موقع بیا ورکوي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویرې له کانونو تختول شوي وو مزدوران اته درش ورځې پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23مه بلوچ بلتون پالې ډلې بیلې تختولي وو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول یو سل درې څلوېښت کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی درې اتیا کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د څانګې چارواکي وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راغلي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزه د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکړي. اوس راځي شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې واشنگټن با له یو بشری پلان پرته د غزې پر رفح خار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې دا چې په غزه کې د اوربند لپاره نړیوالې هلې ځلې توندې شوې دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې که په اوربند موافقه وشي او که ونه شي رفح خار کې به د حماس پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د دو نیم ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیز رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلینکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغېزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن څرګنده کړه نور لارې هم شته. زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې د اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومت یو ویاند ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال بل منځه وړي. دغه ویاند زیاته کړه چې اسرائیل ژمن دی چې د حماس د پنځو کنډکونو وروستي څلور کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلان نه دی امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره شریکوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګ ویل که د اوربن پر موافقې سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بی په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان وژل او 2500 نور یې برم تکړل. خو اسرائیل په جواب کې پر غزه ترنګ په وزي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې و میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک او اګریکلچر ادارې په پیښور کې د چرګانو، میانو، مالونو یا سارو فارمونو ته د ودې ورکولو لپاره د 2 ورځنی ایکسپو یا نندارتون تابع کړې وه چې مقصد یې میرمنو ته په کور دننه پیسې ګټل وو. د لایف سٹاک ادارې څیړنیز افسر مشال لیډو ته ویلي دي چې په سرکاري توګه یې د چرګانو بیلابیل قسمونه ساتلي او عامو خلکو ته به پریایتی یا سبسیڈائز نرخونو باندے ورکی. پدغاڑا باندے عظمت علی شاہ نور معلومات رکھی.
خیبر پختونخوا کی د چرگانو، میانو او سارو فارمون تا د ود ورکولو او د پوهاوی دروازنه نړیوال ایکسپو پایتا ورسید. ایکسپو د خیبر پختونخوا لائف سٹاک او د اگریکلچر اداری تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا به شمول د پنجاب، سند او بلوچستان نه د چرګانو د فارمونو مالکانو، د سارو او چرګانو د دوایانو کمپنو او عام اولس ګډون وکړ. د لایف سٹاک ادارې ریسرچ افسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال ریډیو ته وویل چې په ایکسپو کې په خصوصي توګه زنانو ته په کور دننه د چرګانو او سارو نه تزیات پیداوار غستو او خپل معاشي حالت ښه کولو طریقې خو دي.
مونږه مختلف جی دوی ته ټریننګونه هم وخت په وخت باندې کوو، د 10 ورځو د 15 ورځو دا ټریننګونه وي دي کې مونږ دي ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتي، ته او غنم او دانه او کم چې پاتې شي لکه مونږ بیا ډیران ته ورځو نو هغه قبر هم دی او پاغې باندې هم دا چرګان ساتل کیږي. بل مونږ سره په سرکاري توګه باندې پولټری مونږه هغه بریډونه متعارف کړی دي عوامو ته، خاص کر بلیک استرالاپ وته وي دا تورې چرګي وي او تور وسره نر وي، نو دا مونږه بالکل پیور بریډ ساتل دي عوامو ته. اوس دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږه فرټایل انډم ورکو خو چا سره کړو کچرګي نه هغه نه بچي غشتي شي او مونږه چوزم دا دغه سرکاري زینه په سرکاري ریټ په سبسډایز ریټ زمیدارو ته ورکو. کال کې د دوی پروډکشن دغه دي چې 250 انډه بتاته دا په یو چرګ په کال کې اچي.
انټرنیشنل ایکسپو کې د 500 نه زیات د سربو چرګانو، دوایانو او په فارمونو کې د استعمالي دونکو سامانونو سٹالونه لګول شوی. ایکسپو ته راغلی صفیا خان مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې زنانو ته په کور دننه د پخلی او هغه خوراکي سامانونه مارکیټ ته د رسولو طریقې وښوده او د دې لپاره د کی پی وومن میټ پروسیسر په نوم یو اداره هم جوړه کړې چې په زنانو د لاس پخلی د خار بیلابیلو مارکیټونو ته رسوي.
زموږ سره چې کوم دي نو 10 کچنز د پېښور نه دي، داسې د اپټ آباد نه دي او د ډی آی خان کچن زموږ سره چې دي نو دې ټچ کړي نو موږ هغه د چې دین وسنه سخه به ان شاء الله لازمی دا خو موږ بنیاد کې خو د دې سوسایټي کنه دی لکه خپل کور نه دی لبه موږ ائیډیاز ورکو مختلف دی بدغه کوي کور نه کومه طریقې سره دی خپل پروډکټ سیل کول شي، کومه طریقې سره پیج جوړول شي، کم لکه طریقې کار سره دی خپل کاروبار زیاتول شي، هغه د لپاره موږ د هغه سپورټ د لپاره دا هر څه جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې زمیدارو او د فارمونو مالکانو ته سبسیډایز خوراکونه او پارزان نرخ د فارمونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
اغې کې پنجاب او کی پی کې فرق دادي چې اغې انوویشن ګوري، اغې کوشش دا کوي چې زمونږ موجوده کم نظام دې یا سیستم دې هغه مونږ څنګه هر یو شعبه کې یا سیکټر کې خپل شو. مونږ هغه لحاظ باندې دا شونه داسې اپروچ کوو نه نو په دې پنجاب کې هغه ته زیات اپورتونټیز ملاوي کې، حالانکه کتا سو هارٹیکلچر پر لحاظ باندھے اگورے، کتا سو پولٹری پر لحاظ باندھے اگورے، کتا سو ملک پروڈکشن، کتا سو آگے مثال ور کم اوسا پورے دل تدا سے یونٹ نشتا ملک پروڈیوسرز نو ولی نشتا نو دے کے بکار دے چ گورنمنٹ اخپل آغا اہم رول افیکٹولی دی پلے کی دانی چ حکومت بزی او خلق تبوئی یا فارمرز ادا والے او سبسڈیز ور کول اسانه خبره ده خو چې سبسډیز یوټیلایزیشن تاسو سم طریقے باندې وکي نو هغه ګرانه خبره ده.
دا پاکستان فوډ اینڈ ریسرچ ادارې د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د زراعتو په ګټه کې 80% برخه د لایف سټاک نه اغستې کیږي، کوم چې د ملک د جی ڈی پی 11% ده. اداره وایي چې د ملک 15% ولس د سارو او چرګانو د کاروبار سره تړلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو نن د اسامه بن لادن د وجل کېدو 14 کاله پوره شو. هغه د القاعده مشر او بنسټګر و. هغه ډله چې د امریکا لخوا تر هغه پیژندل شوې ده. نوموړی د کال 2011 د مه په دویمه د پاکستان په پټاباد کې د امریکایي کمانډو ځواکونو په برید کې وجل شو. پاکستان له هغه بے ساري پیښې وروسته ځینې اقدامات وکړل. یو کمیشن یې جوړ کو او د ډاکټر شکیل په نامه د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې دی. د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته په پاکستان کې آیا القاعده وسلوال ډله کمزور شو او کنه؟ په دغه اړه معلومات د شانواز ترگزی راپور کې.
دا د مې 2011 کالو په پټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوزونو هلیکاپټرو آپریشن کړو او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژل. دغه پیښنه 14 کال پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړو او جاری هم ساتلو. پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شو. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلی وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشوه چې یره د هغه ته د رسیدو لپاره د پولیو د خلک په دې کې مرسته کړې د امریکایي سره او د سی آی ای سره. د هغه نه پس که تاسو وګورئ د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکونان دي هغه خلک په نخښه شو ډیر خلک په کې مړ شو بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري طور چې کوم رد عمل موږ وکړو نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلري کوم خلاو په هغه باندې مریدو شو چې په هغه کې هم ډیر زیات خلک په نخښه شو او هغه په کې وجلی شو. دغه نه پس تنظیمونه چې کوم په ټی ټی پی کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډیر زینو کې هغه دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به موږ خلو د دې پیخه. د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعده هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د د ځای د خودرو په تور د هغه وخت خیبر ایجنسی د سیادت د محکمې او مشر ډاکټر شکیل افریدی د مې په درويشتمه معنی د بن لادن د مرګ نشل اورځ پس گرفتار شو. په نوموړو تور چې د قانون او د سیادت د محکمې د اجازه ته بغیر په پټ آباد کې د پولیو واکسینو مهم چلول او دای معلومه وله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا د په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه. په 2013 کال کې د مې په درويشتمه ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې درې دیش کاله د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړې و او د غیر ملکیانو پټ پنا مرسته کړې و. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترګری پیخي زیاتې شوې او کنه. حق نواز خان، زیاته کړه.
نو د منطقي مجموعي تور کمنګ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټي ټي پی په شکل کې یو ډله مخې ترا لوټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانت کې د القاعده نه پس هم تر هغه لري یا د وسلوال کوم هغه نورم زیاته شو. نو اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا د هغه کوم طریقه باندې شنو هغه کدا افغان طالبان خوا دی او کدغه شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته بیا لاس کاله تیر شو حالات تهغه نه خراب شوې دي او ښه شوې نه دي.
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټ آباد دغه پیخي د پلټونو لپاره کمیشن مقرر کړو. دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولېږه، خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی. دغه رپورت ځینې برخه چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي، د هغې تر مخې رپورت کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکه شوی او رپورٹ او سوا پانے دغه رپورٹ کې ځینې وړاندیزونه هم شاملو، خو باندې امر ونه شو او بل دا چې رپورٹ هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورٹ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څکې دي شي. حق نواز خان وویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی. نو دلته دا مسلې وي او وجوهات هم دغه وي چې ولس ته پته ونه لګي، خلکو ته پته ونه لګي چې دا څه شوي اوس.
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروستو د سیمې حالت لا زیات خراب شو. لکه 2013 کال کې د دایش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخ ته راغلی وه او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شو. د خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم وویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه، بلکې ځینې نورې ډلې هم چې د هغې مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپلې ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو، د دې اعلان وړاندې مو د اسامه بن لادن او القاعده په اړه باندې راپور اورېده. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک له شنون کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده. مشتاق یوسفزی وایي چې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته القاعده ډله هغه عمر فعال نه ده پاتې شوې. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدی شي دا ډله په محدود پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وي. راځئ چې دا خبرې وګورو.
مشتاق صاحب، نن دویم د مئی ده، د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 14 کاله پوره شو. تاسو څنګه ګورئ چې القاعده ډله د اسامه بن لادن د مرګ وروسته اوس چرته ولاړه ده؟
ما په خپل مال ډېر غټ نقصان ورته پېښ شوی، ځکه چې هغې دو مشران یو بن لادن او دغه پس سیرین القاعده مشر بیا ډاکټر ایمن زوهری کوله، او دغه دوران کې هم بیا ډېر فعال نه وه القاعده. او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی، نو ظاهر خبره ده ټول افغان طالبان چې کوم نغې خلک په دې پاکستان او افغانستان کې موږ ویل کېږي په دغه ځای کې چې پاکستان کې چته مو، نو هغه ټول لاله افغانستان ته. او بیا د غی چې کوم مشر او ډاکټر ایمن زواهری نور هغه افغانستان کې وځل شو. ما خلک اوس واقع هم ته کې ای پال نه دی، خو څنګه په افغانستان کې په دې وخت کې زیاته دلشته چې کوم غیر مفتیل البیکل قاعده هم ده، خو افغان طالبانو ای باندې دومره کنټرول کړی چې هغوی په افغانستان کې یا د افغانستان د خاورې نه په نورو ځینو کې عملیات نه شي کولی.
مشتاق صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا قسمه ډلې چې وي لکه د القاعده په څیر ډله، نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په څیر باندې یو ګروپ دی د خپلو فعالیتونو نه ودروي شي که دی وته وي دی خو خپل فعالیتونه ډېر په خاموشۍ سره او په راز سره کوي؟
په دې تنظیمونو په منځ کې ډېر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک سمه کوي. په ظاهر باندې هودیدا وي چې موږ دا غیر پالګلې دی او دوی ته بدل دګي آخر دګي موقع نشي ورکول چې دا دوی فور استعمال کړي پاکستان کې او افغانستان کې او دنیا نور ملکونو کې دي. خو چونکې دوی ریبل سره په سخت وخت کې په کار راځي، یو بل سره کومک کړی وي، نو دا شان دغه دوی پټ پټ باندې خپل کاروای کی
مشتک سی د بن لادن د مرګ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پوری بیا کوم لویا داسې واقعیا نه د کړی د یو لسم د سپتمبر په سیر باندې نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي
د کی شک نشته چې هغه د لغه مسان شوی دی او دا ری چې کوم حدا په پرانو شو بل دا ری چې کوم مس دوه مهم شرانو هغه وجل شوی دی بل دین علاوه چې دلته کې کله دیو په بایرس موږي پاکستان لاکو کې نو د دوی زیات چې کوم مشرانو او مهم کسانو دوی چې بچیا تربیه ورکول نو هغه پټون هم لوک وجل شوی دی ما په خپل باندې اوس چې دینو د ښکار چې دایس چې دینو هغه دوی رپ تاسو دی دایش په دنیا کې زیات چې نو په حال دی
او په دې سیمه کې هم په دې سیمه کې هم زما خلک دایش حمله زیات شي مشتک سیم پاکستان ته براشو په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه زیات شوې دي کم شوې دي
نو څنګه د القاعده جنډه پاکستان کې نو چونکی مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو افغان طالبان القاعده نور چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل په نوې وخت د دې دایي همدرد زیات او غوړ په نوې ورکړه خو د ری یا د بن لادن د وژنې سره پاکستان تاسو کېدنه شوې او دا یو د پاکستان کې چې کوم جنگیالي دلی دي نو دا غي بالکل فټن بدل دی یو خدای چې پاکستان په خپل منډه دلی پیدا کړی دی کشمیر کې بغي جنگونه کول او پاکستان په باندې باندې ولګول او ولګول غي بغاوت وکړو نو افغانستان د پاکستان حکومت سره د باندې اصلاح راوغستله نو دا دلته کې چې کوم دلی دی پاکستان کې دا غي یو ډېر بالکل مختلف فټن دی دا غي مختلف احداث دي
او مشتک سی د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت دی د تحقیقاتو یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا اگر راپور بیا جوړ شوی او جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کوله اگر راپور ښکار شوی دی نه دی شوی کنه دی شوی ولی پاکستان اگر راپور سرګند نه
کړي دا سر د یو راپور نه دی پاکستان کې دا یو راپور د دې مخترن غيو نو موږ په بل ځای پاکستان دوډو کې شو په 1974 کې هغه مجرمان کمیشن جوړ شو هغه رپورټ مخ درانه غي به تاسو وره چې څومره واقعي شي دي راي کې د لیکت علي خان وجنه دا د جن جوړک وجنه دا بیا د څومره نو دا غیر غیر واقعي شي په خبر کې چې کوم دلته کې پامې په سکول باندې حمله شو راي کې مشن جوړ شو چې په خبره یې کوټ جس یو جج جوړ راي مې سري کوله دا شان ده کې د تبات د واقع هم انکوري شو دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلیو ډېر پیسې میټینګ شو اوس په دا غي څنګه له نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غیر رپورټونه مختلف راغلي دا څنګه د هغې تبات واقعي د کمیشن چې کوم رپورټ هم مختلف راغلي
او وجه سي
کوم کوم د هول شوی دي ما په خپل باندې وایم چې اکثر دا اشاره وی چې پای کې د سٹیټ یعنی د ریاست یا د ریاست چې کوم ادارې دي دا غي نه کمی پکې وی دا غي چې کوم ځای ورخلې چې د لاین انفورسمنت ایجنسی دا نه کمی پکې وی نو بیا څه ته مخته راځي دا وایي خو دا چې بلګه پای کې پولیټیشن یا سیاستمدار یا د خلک پکې نوال وی پولیس هم پکې بیا دا غي رپورت مخته راځي خو کله هغه څه ډېر خطرناک وی ډېر حساس وی بیا غي رپورت مخته راځي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونہ د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي لکلنو رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري د پښتون نومیالي او سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی په دغه اړه باندې د هارون بچا راپور
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي د کواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دی. دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاہ صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحانی اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غی د روحانی تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو منی.
د پیښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال رډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاہ جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله زه جنگ په شکل کې راړي پختل خو آل لړي چې دنو جنگ دی لو شه تماچا ده نو زوام چې دا د دشمن نه کاني
تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلتا هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبر